د ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم. دوه بجې سوې د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو تر درو بجو پورې د نن چهارشنبه ده د مې د میاشتې د 2015 میلادي کال دیارلسمه نیټه ده. نن ماښام تر اوو بجو پورې به تاسو د ازادي رادیو خپرونې په پرله پسې توګه اورئ. که انټرنټ لرئ د ازادي راډیو اورېدلی سئ ډېره په اسانۍ د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. نن به په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته بیا هم وروستي معلومات وړاندې کوو. وابه ورئ چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په ترکیه کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې وویل چې دوی به له افغانستان سره د اوږدمهالې شراکت لپاره د اصولو او لارښودونو پر جوړولو باندې بحث کوي. نن په کراچۍ کې وسلوالو کسانو د اسماعیلیاو پر یو بس موټر حمله وکړه او درې څلوېښت تنه یې وژلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته خبرداری ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند مراتولو حساس وخت را رسېدلی دی. خو اول د دې ساعت د افغانستان مهم کورنی خبرونه د سید کمال شاه عارف څخه واوري.
سر کې د خبرونو سرچکې ولسی جرګه وایي د امنیت د ټینګښت لپاره به یوه ګټوره طرحه جوړه او د عمومي غونډې له تایید وروسته به یې حکومت ته وسپاري. چارواکي وایي د هلمند پر ولایت مقام د حمله کوونکو له ډلې یو تن وژل شوی او یو تن له مقاومت کوي. او د غور امنیتي چارواکي وایي چې پر چهارسدې ولسوالۍ د وسلوال مخالفینو حمله پر شا تمبولې ده. د خبرونو تفصیل ولسی جرګه وایي د امنیت ټینګښت لپاره به یوه ګټوره طرحه جوړه او د عمومي غونډې له تایید وروسته به حکومت ته وسپاري. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل چې د کورنی امنیت، دفاع او نړیوالو اړیکو کمیسیونونو نه به په دې طرحه کې کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ناامنیو زور اخیستی دی. ولسمشر اشرف غنی روانه جګړه تحمیلي بللې او ویلي دي چې د جګړې له لارې به ورته ځواب ورکړي. د ناتو عمومي منشي وایي چې د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر بیلابیلو برخو خبرې وسوې. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرلاند وویل چې دوی به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره هم خبرې وکړي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې په دغه ناسته کې د افغانستان څخه د ناتو سازمان د غوڅ ملاتړ د تطبیق په اړه به هم خبرې کیږي. له هلمند ولایت څخه راپورونه وایي چې د دې ولایت پر مقام د حمله کوونکو وسلوالو له ډلې یو تن وژل شوی او یو بل تن لا هم مقاومت کوي. د دې ولایت ایمرجنسي روغتون نوکریوال ډاکټر ازادي راډیو ټول چې د پیښې له ځای دوی ته د دریو پولیسو او څلور ملکی وګړو جسدونه او شپږ نور چې پولیس او ملکی وګړي پکې شامل دي ټپیان ورول شوي دي. سرچینې زیاتوي چې په جلسو کې د دې ولایت د ولسي پولیسو قومندان د حج اوقاف د رئیس زوی او د هغه موټر چلوونکي هم شامل دي. نن سهار شاوخوا لس بجې دوه تنه وسلوالو چې په سپکو او درندو وسلو سنبال و د دې ولایت جامع جماعت چې دیني علما غونډه هم پکې روانه و ننوتل او له هغه ځایه پر ولایت مقام ډزې پیل کړې. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د غور امنیتي چارواکي وایي چې پر چهارزدې ولسوالۍ د وسلوال مخالفینو حمله پر شا تمبولې ده. د غور امنیه قومندان غلام مصطفی ازادي راډیو ټول چې تیر شپه وسلوال مخالفینو پر دغه ولسوالۍ وسلوال حمله وکړه چې اوس هم د دې ولسوالۍ په ځینو برخو کې جګړه روانه ده. نوموړي زیاته کړه چې یادې ولسوالۍ ته د افغان ځواکونو په ملاتړ هیلیکوپټرې هم استول شوي دي. هغه وویل چې په دغه نښته کې ګڼ شمېر وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي خو افغان سرتیرو ته یې د اوښتو تلفاتو په اړه ناخبري وښوده. دا په داسې حال کې ده چې دوی شپې مخکې وسلوال مخالفینو پر دغه ولسوالۍ حمله کړې وه چې وروسته د افغان سرتیر لخوا پر شا او وتنبول سوه. وسلوال مخالفینو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي په جنوبي ښار کراچۍ کې وسلوالو کسانو د شیعه اقلیت پر یو بس ډزې کړې او لږ تر لږه درې څلوېښت تنه یې وژلې او ډېری نور یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ایالتي پولیسو مشر غلام حیدر جمالي وایي دغه بس د شیعه مسلمانانو د یوه جومات په لورې روان و چې وسلوال کسان ورپورته او پر مسافرینو یې ډزې وکړې. دغه پېښه نن سوې ده. د پاکستاني طالبانو څخه یوې جلسې شوې ډلې جندالله د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان احمد مروت ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به پر شیعه مسلمانانو او عیسویانو بریدونو ته دوام ورکړي. تلویزیونو چینلونه د یوه ګلابي رنګه بس انځورونه ښیي چې په مرمیو سوری سوری سوی دی. شیعه مسلمانان د پاکستان د 200 میلیونه نفوس شل فیصده جوړوي. د امریکا د بهرنیو چار وزیر مسکو ته خبرداری ورکړی چې اوس د اوکراین په ختیځ کې د اوربند مراتولو حساس وخت را رسېدلی دی. جنکری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر اوږده بحث وروسته دا خبرې کړي دي. کری د ترکیې په اناتول ښار کې د ناټو د بهرنیو چار وزیرانو په غونډه کې وویل چې اوس هغه جدي وخت را رسېدلی چې روسیه او بیلتون غوښتونکي د منسک تړون عملي کړي. کری د ناټو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل
I think there was strong agreement among all of the NATO members.
دوی وی زه فکر کوم د ناتو د ټولو غړو ترمنځ یو قوي موافقه سته او هغه دا چې اوس د روسیې او بیلتون غوښتونکو لپاره د منسک تړون د عملي کېدو په برخه کې د جدي اقدام وخت را رسېدلی دی او دا مهمه ده چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان باید وکولای شي چې د شخړو سیمې ته ورسي. دا مهمه ده چې په دغو سیمو کې شخړې پای ته ورسیږي. د اوکراین په ختیځ کې د اوربند دغه تړون د روان میلادي کال په لومړیو کې د بیلاروس په پلازمینه منسک کې لاسلیک شو. په ترکیه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د روان وضعیت، په اوکراین کې د بحران او د سوریه او عراق په ګډون د منځني ختیځ پر بې‌ثباتیو بحث وشي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې روسیه باید د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ بند کړي او له دغې سیمې څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. نیپالی ځواکونه لا هم په دغه هیواد کې په هغې امریکایي هلیکوپټرې پسې ګرځي چې له اته تنه عملې سره د زلزلې په سیمه کې ورکه سوې ده. په دغه هیواد کې پرون دوشنبه دوهمه زلزله وسوه چې لسګونه کسان پکې مړه سوه. تر دې شاوخوا درې اونۍ وړاندې په هغې زلزلې کې چې شدت یې 8.8 درجې و څه باندې 8000 کسان مړه او شاوخوا 20000 نور ټپیان سوه. د امریکا دغې ورکه سوې هلیکوپټرې د پلازمېنې کټمندو په ختیځ کې دولاکا سیمې ته مرستې رسولې چې پرون لا درکه سوه. په دې هلیکوپټر کې شپږ امریکایي او دوه نیپالي سرتېري سپاروه. دغې سیمې ته ځایي اوسېدونکي له دې کبله هدیره وایي چې دلته زلزلې ډېری کورونه له خاورو سره سم کړه. د الوتکې د راډیوي اړیکې تر پرې کېدو د مخه د عملې ږغ اورېدل سوی چې د تیلو د ستونزې په اړه یې خبرې کولې. د نیپال پوځي چارواکي وایي د دې هلیکوپټرې د لټون له عملیاتو سره شپږ نورې هلیکوپټرې او لسګونه پلي ځواکونه یو ځای سوي دي. په نیپال کې د زلزلې پرونیو ټکانونه هم چې شدت یې 8.3 درجې و 8 کسان مړه سوي او څه باندې 1100 کسان ټپیان سوي دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو اداره وایي د شمالي کوریا مشر خپل دفاع وزیر له دې امله چې په یوه پوځي غونډه کې خوب وړی و د خیانت په جرم اعدام کړ. د جنوبی کوریا د پارلمان یو غړي شاین کیونګ مین ویلي چې د استخباراتي ادارې چارواکو د تړلو دروازو تر شا د دغه هیواد یوې پارلماني کمیټې ته ویلي چې د شمالي کوریا دفاع وزیر هیون یونګ د اپریل په وروستیو کې د پیونګ یانګ په یو پوځي اکاډمۍ کې د سلګونو کسانو په حضور کې په ډزو ووژل سو. د شمالي کوریا یان هوپ خبري اژانس وایي دفاع وزیر هیون یونګ چې شاوخوا یو کال وړاندې مقرر سوی و په یوې پوځي غونډې کې په ویده کېدو سره د دې هیواد مشر کیم یونګ اون ته بې احترامي کړې او هم یې څو ځله د هغه د خبرې په مقابل کې خبرې کړې وې. او د امریکا په فلادلفیا ایالت کې تیر شپه له کرشي څخه د یوه مسافر وړونکي ریل د شوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو ده. دا ازادي راډیو درنو دوستانو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې د ناتو عمومي منشي وایي چې دوی به نن د ترکیه په انتالیا ښار کې د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي او په دو خبرو کې به د دوی تمرکز د افغانستان سره د اوږدمهالي شراکت لپاره د اصولو جوړول وي.
وی آر ګوینګ ټو ډیسکس اند ټو ادرس دی
د ناتو عمومي منشي یونس ستولتنبرګ وویل چې دوی له افغانستان سره د اوږدمهالي شراکت د ساتنې پریکړه کړې ده. په دې خبرونه کې به په دې سربیره واوري چې د پاکستان په کراچي ښار کې نن حمله سوې ده او لږ تر لږه 43 تنه وژل سوي دي. ویل سوي دي چې د تلفاتو شمېر شایي تر دې هم زیات سي. په کراچي ښار کې د فرقه ای تشدد په ارتباط دغه رپورټ اوریدلی سي. په همدې خبرونه کې به واورو چې د امریکا متحدو ایالاتو دغه هیواد د یوې بهرنیو چارو د یوې وزیرې مدلین البرایت په نوم معتبره جایزه په افغانستان کې د ښځو د حقونو یوې فعالې ته ورکړه.
موږ د ښځو د خودکفایۍ لپاره کار کوو.
په دې خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو او د حقیقت څه دی پروګرام هم وړاندې کوو. د د ازادي راډیو دوستانو د ناچو د بهرنیو چارو وزیران نن د ترکیه په انتالیه ښار کې راغونډ شوی دی. د دې تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې خبريالان ته په دې اړه چې په غونډه کې به پر کومو مسایلو خبرې کوي وویل چې د افغانستان د منځني ختیځ او د اوکراین وضعیت په دوی د خبرو په تمرکز کوي. د ناچو عمومي منشي په دې اړه چې د افغانستان په ارتباط په ځانګړي ډول په څه باندې بحث کېدونکی دی وویل:
We are going to discuss and to address the long-term partnership.
دا وایي موږ ول افغانستان سره د هغه اوږدمهاله شراکت په اړه چې موږ فکر کوو خبرې وکړو چې هغه به د غوڅ ملاتړ پرم دروان ماموریت تر پای تر رسیدو وروسته پیلوي. موږ پریکړه کړې چې له افغانستان سره به اوږدمهاله شراکت ټینګ ساتو. دلته به موږ له افغانستان سره د دغه شراکت لپاره د اصولو او د لارښودونو پر جوړولو باندې بحث کوو. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن پانتالیا کې خبريالانو ته په دې اړه چې د ناتو او دغه سازمان د متحدانو د ګډ ائتلاف د ماموریت مؤثریت څه دی وویل:
One reason why the coalition is so effective is that NATO allies over
دا وایي زموږ د متحدانو او د ناتو ترمنځ د ائتلاف مؤثریت یو عمده دلیل دا دی چې په پوځي عملیاتو کې موږ په ګډه ونډه اخیستې ده، لکه د اسلامي دولت پر ضد په عملیاتو کې او ولیدل سول چې په دې کې موږ بریالي یو. دا ځکه ده چې موږ په داسې هیوادونو لکه افغانستان کې په ګډه کار وکړ او زده کړه مو ورڅخه وکړه. د ازادي رادیو خبريالا فريبا واحدي د لکابل څخه د خبريالانو په هغه ډله کې د چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لپاره انتالیا ته تللی دي. د اوس د انتالیا څخه را سره د ټلیفون په لاین کې ده. نو فريبا جانې، نور څه اضافه کولای شئ پر دغو معلوماتو باندې په د ناتو عمومي منشي نن په غونډه کې څه ویلي دي؟ د افغانستان
سلام پښتاجان. بله، سلام پشتاجان به شما و شنونده ها. علاوه بر موضوعاتی که شما گفتین، منشی عمومی ناتو مشخصا در مورد افغانستان گفت که امروز اونا با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان صحبت های خواهند داشت و همچنان وزیر خارجه افغانستان همراه با قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان در رابطه با وضعیت امنیتی افغانستان با آنها معلومات خواهد دادن. منشی عمومی ناتو گفت که سرانجام آنها تصمیم خواهند گرفت زمانی که ماموریت قاطع ناتو در افغانستان ختم می شود، آنان شامل یک صفحه جدید همکاری های دراز مدت با افغانستان خواهد شد. جانس استولتنبرگ گفت که در این نشست در مورد تطبیق ماموریت قاطع ناتو در افغانستان همچنان بحث خواهد شد. ناتو گفت چیزی که آنها در این نشست روی از کار خواهد کردن عبارت از کار روی دستورالعمل‌ها و قواعد برای همکاری های دراز مدت با افغانستان می باشد و همچنان گفت که در این نشست در مورد همکاری های دراز مدت که در آینده با افغانستان دیده می شود پس از خط ماموریت فعلی ناتو یعنی حمایت قاطع نیست بس و گفتگو میشه و گفت که آنها
تصمیم
گرفتن که برای مشارکت دراز مدت با افغانستان داشته باشند.
ډیر زیات مننه. تاسو اوریدونکو اوریدل چې د ازادي رادیو خبریالي فریبا واحدي له انتالیا څخه په خپل رپورت کې خبرو کې وویل چې د ناتو عمومي منشي به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او نور افغان چارواکو سره افغانستان کې د غوڅ ماموریت د غوڅ ناتړ پونم د ماموریت تر پای تر رسیدو وروسته دغه هیواد سره د اوږدمهال شراکت پر څرنګوالي بحث کوي. په دې بحث کې به د اوکراین پر حالاتو خبرې کیږي. د ناتو عمومي منشي نن په انتالیا کې خبريالانو ته وویل چې دوی به د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د منځني ختیځ پر وضعیت او د اوکراین پر وضعیت هم خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي پر روسیا ژغ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې دی د لاس وهنو څخه لاس واخلي.
The main message is that the Minsk agreement has to be
دا وایي د اوکرين پر از مژوم د پیغام دا دی چې د مینسک موافقه باید په بشپړ ډول عملی شي. د اوربند رنوي باید وشي، درنې وسلې باید د اوکرين لختی زويستل شي او موږ پر روسیا ځخه وچی په ختی د اوکرين کې د وسوالو ملاتړ بند کړي او خپل ځواکونه له هغه ځایه وباسي. د ازادي رادیو اوریدونکو د نن ورځې په خبرونو کې به تاسو ته په پرلپسې ډول په دغه غونډه باندې معلومات درکو. په ځانګړي ډول دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ناتو د عمومي منشي سره خبرې کوي. نو د دغه خبرو جزئیات تاسو زموږ په خبرونه کې اوریدلی سي. که انټرنیټ لرئ زموږ خبرونه پر انټرنیټ اوریدلی سي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.org او که په فیسبوک یا پر ټوټر یاست تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر فیسبوک او پر ټوټر باندې په دواړو پیدا کړئ او د نن ورځې له مطالبو ځان خبر کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو تاسو خپل رادیو ته تاسو کولای شئ ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستوي. ډیر اسانه لاره غالبا دا ده چې تاسو د افغان بسمې او ټلیفون ولرئ او پر تاسو واتلس شمیره باندې سمسونه راوستوي. دلته به تاسو پیغامونه وخت په وخت درته لولو. د افغانستان ولسی جرګې نن پریکړه کړې چې د ولسی جرګې د امنیتي دفاعي او د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه دي په خپلو کې خبرې وکړي او د افغانستان د نن د امنیت ټینګولو لپاره دی یو طرحه جوړ کړی او دا چې د دغه طرحې جزئیات به څه وي دا به د اجمل تورمان څخه واورو. دا ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان دا اوس سره د ټلیفون په لاین کې دی. تورمان صاحب، نو د دغه طرحې جزئیات څه دي؟ آیا تاسو معلومات درکړو څنګه طرحه دوی غواړي جوړ کړي؟
بله، مننه فرشته جان. تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره په هیواد کې په ځانګړي ډول لویدیځو او شمالي ولایتونو کې وروستیو نامنیو ولسی جرګې ته اړ کړه چې د افغانستان د امنیتي ارګانونو سره یو ځای په یو جامع او امنیتي طرحه کار وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د نړیوالو اړیکو دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د دغې طرحې د جوړولو په هدف د افغانستان د امنیتي ارګانونو سره په یو ځای راټول شي. دری کمیسیونونه دفاعي، د کورنی امنیت او نړیوالو اړیکو کمیسیونونه د امنیتي مسؤلینو سره یو ځای کینی او د افغانستان د امنیت په خاطر د یو جامع طرحه جوړه کړي چې د ولسی جرګې په راتلونکي غونډه کې به په همدې طرحه رایه ګیري وکړو او حکومت ته به یې ولیږو. د افغانستان ولسی جرګه په داسې حال کې د امنیتي مسؤلینو سره یو ځای د یوې ګډې امنیتي طرحې د جوړولو خبره کوي چې امنیتي ارګانونه تل دا ویلي چې په خپلو کې همغږي او د یو ګډ او منظم پلان له مخې عمل کوي. دا چې د ولسی جرګې د دې پریکړې په اړه به د امنیتي ارګانونو غبرګون څه وي په دې اړه د بیا بیا اړیکو باوجود ونتوانېدو چې د دوی نظر له ځانه سره ولرو، خو په دې اړه به هم د ازادۍ راډیو په راوروسته خپرونو کې اورېدونکو ته معلومات ورکړو. د یادونه ده چې ولسی جرګه د نورو لاملونو تر څنګ د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ موجودیت او د دفاع یا جګړې د وزیر تشه چوکۍ د روان ناسم امنیتي وضعیت مهم لاملونه ګڼي. هغه څه چې تاسو پوښتنه وکړه فکر کوم چې شاید یو مورد هم همدا وي چې همغږي د دوی ترمنځ زیاته شي د امنیتي ارګانونو ترمنځ.
ډېر مننه اجمل تورمان. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو د افغانستان د ولسی جرګې د یوې تازه پریکړې څخه خبر شواستي. اجمل تورمان په رپورټ کې تاسو کولای شئ د دې مسلې ټول جزئیات زموږ پر پاڼه باندې ولولئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د پاکستان په کراچي شهر کې د اسماعیلیه فرقې پر یو بس موټر باندې حمله شوې ده او په هغه کې تر 40 زیات خلک وژل شوي دي. وسلوالو کسانو نن سهار پر دغه موټر باندې حمله وکړه او په پاکستان کې د جندلا په نوم د وسلوالو یو ډلې د حملې مسؤلیت اخیستی. د ازادي راډیو خبریال زبی شفق په دې اړه له سیمې رپورټ لري.
د سند ایالت د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د پیښې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې وویل دغه برید شپږ وسلوالو کړی چې لومړی پر بس ناتره ډزې وکړې او بیا بس ته وختل او دننه یې خلک په نښه کړل. هغه د پیښې د تلفاتو په اړه وویل د لومړنیو راپورونو له مخې په دغه برید کې تر دې دمه 30 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په وژل شوو کې 14 مېرمنې هم دي. ټپیان مو بېلابېلو روغتونونو ته لېږدولي او بیړنی حالت مو پکې اعلان کړی دی. دریو موټر سایکل راغلیو چې لومړی له بهره پر بس ناتاره ډزې وکړې او بیا بس ته وختل او ناس مسافرې په سرونو وشتل. د هغه په خبره چې په بس کې لږ پیتو زیات کسان ناستو چې د کراچۍ پایشه منزل نیمې سیمه کې د اسماعیل فرقې عبادت ځای ته روانو. په ټپیانو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي چې دا مهال د کراچۍ په بېلابېلو دولتي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په کراچۍ کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې په هدفي وژنو کې ډېرواله راغلی چې د پاکستان رینجرز واکونو پکې د 2013 میلادي کال راهیسې هدفي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د زرګرو تر هغلو نیولی دا کوي. په دې ښار کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې چې په ترڅ کې یوازې په تېرو ورځو کې د دوو جګپوړو امنیتي افسرانو په ګډون د کراچۍ پوهنتون یو ښوونکی او یو مدني فعال وژل شوي دي. تر اوسه لا کومې وسله والې ډلې د دغې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو ویل کېږي چې پر موټر سایکل سپاره برید کوونکي تښتیدلي او امنیتي ادارو پلټنې پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، ولسمشر، د کورنیو چارو وزیر او نورو سیاستوالو په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو پر بس وسلوال برید غندلی. صدر اعظم شریف اړوندو ادارو ته د پلټنو امر کړی او د پاکستانی پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د پیښې له امله سریلنکا ته خپل نننی سفر هم ځنډولی دی. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر دې مخکې هم پر مذهبي لږکیو بریدونه شوي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي.
د دغه په کراچي ښار کې د دې حمله مسولیت د جندلا په نوم په پاکستان کې د وسلوالو یوې ډلې اخیستې ده. اوس یې ادعا کړې ده چې د حمله دوی کړې ده. د ازادي راډیو مجید بابر په دې اړه په کراچي ښار کې د خبریال ضیاءالرحمن سره مرکه کړې ده.
کراچی کې د تیر دوه درې میاشتو موږ د سیاحت ته واقع لیدل نه وه، او دا واقع داسې کېږي چې شیګانو تاسو پخړه وشي کوم اسماعیلي کمیونټي ته پغمان شوګا، او اسماعیلي کمیونټي ډېر پرمان نوټې کاروباري خلک دي په کراچی کې. تو په دې باندې څه کالونه د حملې شروع شوي دي. دوه کاله مخکې په دې باندې میټرو ویل په کریم باد علاقه کې په دې په بلګاو باندې اتیفونه شو، هغې چې کسان مړه وو. دا یو نوی ټرین دی مر شو د بسونو لکه واقعیت موږ نظري چکوټې کې مخکې شو. بغیر بلوچستان کې شوې دي چې کوم هزاره کې بوټي روانې ساحو باندې چې اټیک وشي شیزان کې بوټي روانې. دا ټرین دلته اوس دلته هم راغی په دې کراچۍ ته. دا ډېر یو خطرناک ټرین دی.
ضیا صاحب، که دا راته وایي چې دا په اسماعیلي فرقه لکه تاسو وایي دا ډېره پرامن خلک دي، دا عمومي توګه چې په پاکستان کې په شیعاګانو کم بریدونه کېږي دا هم د هغې یوه حصه ده که نه؟ دا د اسماعیلي فرقې ځانګړی هدف دی.
نو ما ته ښکاري چې دا بالکل هغه حصه ده. څومره چې په کراچۍ کې مخکې دوی کوم او دومره دوی پولیټیکلي انوالو نه وو چې ورته خیال نه وو. او اوس دوی ډېر دغه وشو لکه اوس د دوی په ټاکټ لو دوی راډو کراچۍ کې نور وړې وړې فرقې دي، بوریان دي.
زورمن صاحب، په کراچۍ کې تیرو شو مدونه جبنۍ، نسلي او چې کومې سیاسي شخړې وي یا هدفي وجنې وي هغه بندې شوي دي، خو فرقه ییزې شخړې نه بندېږي. څه وجه ده؟
دا بړي د ښکار چې دا ټایم ټو ټایم دا کله کم شي کله زیات شي. ځکه فقیر بنګ په دې لس کالو ټرند ګورو دا یو دوه کاله ختم شي بیا راوځي بیا ختم شي بیا راوځي. نو ما ته ښکاري چې دوی داسې رشي کله انتظار کوي کله چې اپریشن تیس شي دوی انډرګراوند شي کله چې اپریشن بل ایکسپلو شي د قانون کوم د پولیس یا رینجرز کوم دغه شي هغه تدیونه لګدل شي هغه چې ختم شي نو بیا بیا راوځي. او بل کوم چې په دې کته کې کوم شی روان دي لکه چې په دې سیریا کې روان دي، یمن کې روان دي، دا هم الریډي په ایران سعودي عرب په استوار دي، دا هم ډېر افیکټ دی کار مانی دا هم کله زیات شو کړی کوم شي.
د کراچۍ عمومي صورتحال کې تاسو مذهبي هم هنګه یا مذهبي همغږی باره کې تاسو څنګه حالات ګورئ؟ د دغه ځی ټولنه مذهبي حواله سره څنګه ده؟
د کراچۍ خلکو سره تعلق نشته. د خلکو وی لکه کوم انټرسټ یا کوم مختلف فرقو مذاهبو باره کې دغه ډېر ښه دي. او خلکو دم پته چې دا اگر یو ګروپ دا ټیک کوي نو هغه دي دغه د فرقې سره هغه د کمیونټي خلکو سره کار نشته. لکه بالکل لکه موږ دا نه ګورو چې پرې ټیک لپاره چې موږ کتلي یو کمیونټي او ریبل کمیونټي نو ټیک شروع کیدا داسې موږ دا ټرین په کراچۍ کې ولیدل نه.
په پاکستان کې د فرقه ای تشدد په اړه تاسو له پاکستانی خبریال ضیاءالرحمن سره د مجید بابر مرکه اوریده. د امریکا د متحدو ایالاتو ملي دیموکراتیک انسټیټیوټ دغه هیواد د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر مادلین البرایت په نوم جایزه د کندهار ولایت څخه یوې 23 کلنې نجلۍ خالدی نوري ته ورکړه. د په کندهار کې د ښځو او نجونو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره کار کړی دی. د امریکا ژغ آشنا راډیو په دې اړه یو رپورټ برابر کړی و چې جزئیات به یې د سالی محمد سالیت خواوري.
څلورویشت کلنې خالدی نوري ته دغه جایزه ځکه ورکړل سوه چې د وسلوالو طالبانو د ظهور په سیمه کندهار کې ښځو او نجونو ته په سیاسي، ټولنیزه، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. هغې چې په واشنګټن ډي سي کې د 25,000 ډالرو په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کوله وویل چې په کندهار کې د کارګرو ښځو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دا یې مشري کوي زیاتو ښځو او نجونو ته زمینه برابره سوې چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره سي. هغې وویل چې د ښځو د بسیاینې او غښتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د ښځو د خودکفایۍ لپاره کار کوو او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې سي.
خالده نوری وایي هغه ښځې چې د دې له تعلیمي ټولنې فارغې سوې د دوی له طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمینه برابره سوې او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابرولی سي. میرمن نوری ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې چې په واشنگټن ډی سی کې برابر شوی و. د افغان ولسمشر میرمنې رولا غنی هم ګډون کړی و. میرمن غنی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ښځې کمزوري نه بلکې زیارکښې، غښتلې او زړورې دي.
During the first 6 months of my assuming
په لومړی شپږو میاشتو کې چې د افغانستان د لومړی میرمنې په توګه مسؤلیت واخیست، د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د ښځو له شاوخوا 300 ټولنو سره ما وکتل او ډیر څه مې ترې زده کړل. هغه دا چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میدلین البرایت په نامه جایزه هر کال په ټوله نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل شوې وه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
په افغانستان کې د هغو نجونو چې د بدن غړي یې لاس یا پښې په جنگ کې پرې شوي دي، د هغوی د ویلچر باسکټبال ټیم یعنی د کراچۍ پر سر باندې د باسکټبال ټیم د دوه ورځنیو سیالیو لپاره هند ته ځي. د دوی تمرینونه د دوشنبې په ورځ پیل شول او د دغو سیالیو لپاره تیاری نیسي. د ازادي راډیو خبریال د دوی دغو تمرینونو ته ورغلی و او یو ویډیویي فلم یې ځینې جوړ کړی، یعنی یو ویډیو یې اخیستې ده. دغه ویډیو تاسو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه باندې کتلی سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. اوس په ورسو اسدلال الدین به د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره کابل ته د پاکستان د صدر اعظم پرونی سفر او د دې سفر د اغیزو په اړه تحلیلونو او تفسیرو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ښه او بد تروریست نه دی موجود او دا دواړه د افغانستان او پاکستان دښمنان دي. په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شوې او افغانستان له پاکستانه د ښې همکارۍ غوښتونکی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور په تېره یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې پاکستاني چارواکي د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته راځي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په برخه کې د پاکستان د ښې همکارۍ ازموینه پیل شوې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د نوي حکومت په جوړېدو سره د پاکستان او افغانستان د سیاستوالو لهجه هم یو د بل په وړاندې نرمه شوې او دواړه لوري د ګډو ګټو او ګډ دښمن خبره کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د پاکستان او افغانستان اړیکې نوي پړاو ته ننوتلي او دا ځکه چې د حکومت له جوړېدو تر اوسه لس ځله پاکستاني چارواکي کابل ته راغلي او دوه ځله ولسمشر غني اسلام آباد ته تللی دی. په مطلب کې راغلي چې پاکستان د سولې په بهیر کې ښه رول لوبولی شي او کولی شي چې د کوټې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې پاکستاني چارواکي بیا ولې ګرم شوي دي. په سرمقاله کې راغلي پوښتنه دا ده چې ولې پاکستان د سولې په برخه کې ډېره لیوالتیا لري. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي که پاکستان هم سولې ته مجبور وي دا بیا ښه خبره ده او که داسې نه وي حکومتي چارواکي باید د پاکستان په وړاندې محتاط اوسي. د سرمقالې لیکوال ویلي داسې ښکاري چې پاکستان له خپلو نړیوالو ملګرو سره په افغانستان کې د یوې نوې لوبې د پیلولو تکل کړی دی او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه خپلې تبصرې ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستانیان په خپلو خبرو کې صادق نه دي. په دې تبصره کې ویل شوي چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان ګټې دي او پاکستان غواړي چې د شمالي وزیرستان نه امنۍ د افغانستان شمالي ولایتونو ته را انتقال کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته را استولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو عبدالقدیر له زابل لیکي په انتالیا کې د ناتو د عمومي منشي او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر لیدنه ډیره مهمه ده. شبه داوي چې د افغانستان پر روان وضعیت باندې خبري وسی. محمد اسحاق د پروان د شنوار ولسوالۍ څخه د هیر درې څخه لیکي. دلته زموږ په سیمه کې تلیفوني شبکې نسته او له حکومت غواړو چې دلته دې شبکې راته فعال کړي. عبدالسلام غیرت د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه لیکي. اربکیانو د خلکو د پیسو اخیستل پیل کړي او خلک ځوروي، حکومت ولې دې ته پام نه کوي. او شفیع الله لیلیزی له کندهاره لیکي. اکثریت خبرونه درواغ دي، هیله ده چې رسنیو ته به صفا او رښتیا خبرونه ورکړل سي. ازادي راديو دوستانو هغه پیغامونه چې له دې راډیو د اتسواتلس د افغان بیسین پر ټلیفون باندې خبريږي دا د ازادي راډیو نظر نصر غنوي دا اوریدونکو خپل خبرې دي. اوس به فریبا ظاهر ته ورسو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز باندې کوي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ولایت پر مقام یو برید کوونکی وژل شوی او یو بل له مقاومت کوي. ټاکل شوی نن د ترکیه په اناتولي ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان څخه د ناټو سازمان د غوڅ ملاتړ د تطبیق په اړه خبرې وکړې. د غور امنیتي چارواکي وایي چې پر 400 ولسوالۍ د وسوالو مخالفینو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي د برید کوونکو د پرمختګ مخه ونیسي. د پاکستان په کراچي ښار کې وسوالو کسانو د شیعه مسلمانانو پر یو بس ډزې کړې چې باندې څلوېښت تنه وژلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته خبرداری ورکړی چې اوس د اوکراین په ختیځ کې د اوربند مراتولو حساس وخت را رسیدلی.
د سلام پوړند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو خاوري. د افغانستان د صنعتکارانو سراسري ټولنه وایي چې افغان ولسمشر د اقتصاد وزارت ته لارښوونه کړې چې ټولې رسمي ادارې باید د کورنیو فابریکو له تولیداتو نه استفاده وکړي. د صنعتکارانو د سراسري ټولنې مشر شیرباز کمینزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ټولو کورنیو فابریکو لست د افغانستان اقتصادي وزارت ته سپارلی دي. ښاغلی کمینزاده وایي چې د کورنیو تولیدات څخه په استفاده به په افغانستان کې صنعت وده وکړي او هم به د بیکاري کچه راټیټه شي. ښاغلی کمینزاده وایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 1250 کورنۍ فابریکې فعالیت لري. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې دوی د کرنې په سکتور کې بزګرو ښځو ته په اداري برخه کې یو 12 ورځنی روزنیز پروګرام جوړ کړی دی. د دغه وزارت د رسنیو مسؤل لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې ښځو ته د کرنې په سکتور کې د څارنې او روزنې او د راپور لیکلو لارې چارې ورښودل کیږي. ښاغلی راشد وایي چې په دغه پروګرام کې شاوخوا شر ښځو د هیواد لا تو ولایتونو نه ګډون کړی چې وروسته دغه ښځې خپل زده کړې به په مربوطه ولایتونو کې نورو ښځو ته وښيي. دغه پروګرام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په مالی مرسته جوړ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د کرنې په سکتور کې شاوخوا 6200 ښځو ته زده کړې ورکول شوی دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9500 افغاني او 15 پوله، یو ایرو 65 افغاني او 14 پوله، یو پوند 19 افغاني او 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1515 افغاني.
او دوه اونیز پروګرامونه لرو په دې پسې حمیده عثمان او اجمل تورمان د انصاف په لټه کې او د حقیقت څه دی پروګرامونه وړاندې کوي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د اېت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتي ور کړی.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه د کابل خاري و اوسیدونکو ته ځانګړې شوې ده. امام حسین د کابل یو دکاندار دی چې وایي د کابل ولایت د حقوق ریاست د دکان د په غیاب کې تخلیه کړي او هغه بل چاته په کرایه ورکړي دي. امام حسین وایي چې د څو کلونو په تیریدو سره لا د دوسیه نه ده حل شوې. موږ د امام حسین ستونزه د عدلي وزارت لمرستیال سید یوسف حلیم سره طرح کړه. په داسې حال کې له امام حسین سره یو ځای د عدلي وزارت د موین دفتر ته ولاړو چې د ښاغلي حلیم په بلنه د کابل ولایت د حقوقو د ریاست د دوهمه حوزې مسلکي غړی عنایت الله اشرفي هم هلته حاضر و. او د امام حسین د داوا اسناد هم له ځانه سره راوړي وو.
تاسو اوس څه وایئ؟ امام حسین نه څه وایي، تر دې زه خو راورسېدی چې مین صاحب عالم سره مخامخ کېناستې، څنګه قناعت مو کو؟
نه قناعت مو نه لرو. دا وایي کې مدیر صاحب وایي قرار تجویزی دی، قرار تجویزی نه دی. ما ته ظلم شوی دی، دوه کاله کېږي چې ما سره ډېر جفا شوی دی.
کوم قرار هدف هم چی شد؟
قرار دو سو شپک شپیتا
د دکان د تخلی
او د دکان تخلی نه د استناف نه نقش شوی دی.
علیم سیب تاسو
تجویزی نقش نکیگی، دا نقش شوی دی، دا تجویزی قرار ندی.
علیم سیب تاسو سوایی پا دیارا
چه من دوسیه تا مراجعه کرلا دل تا من گورو چه پا دوسیه که دو سو شپک شپیتا مگرن قرار قضایی صادر شویده او د قضایی قرارونه د قانون اصول محاکمات مدنی د حکم مطابق باندې دا یو مرحله ای دی، دا استیناف طلبی نکیږي په دې باندې. کوم اجراءات چې دلته شوی دي، متاسفانه چې دغه اجراءات هغه قانونی مسیر خپل نه دی طی کړی، ځکه چې په تجویزی قرار باندې دوی مستانف شوی دي، استیناف طلب شوی دي. نو اوس قضیه دلته ده چې موږ به سترې محکمې ته یو مکتوب واستو او د دغه قرار چې دا صادر شوی دی د دې په رابطه و دوی نه معلومات وکړو چې آیا دا قرار نهایی دی، قابل د تطبیق دی او که نه دی. که چیرته دا قابل نهایی او قابل تطبیق و، نو بیا د حاجي صاحب امام الدین ادعا درسته نه ده. دغه الفاظ د قرار وخت چې دلته په شکلیاتو کې راشي، دا معنی لري چې دا یوه مرحله ای ده. اما که چیرته بیا هم ستره محکمه وایي چې زموږ دغه قضایي قرار حکم ده، فیصله ده، محکمه ده، قابل ده استناف خواهی ده، نو پاقه صورت که من قانی و چه ده اجراءات چکم شوی ده ده خلاف قانون ده. او کشیر تا ده او ایشه ده قرار نهایی ده، قرار تجویزی ده، نو پاقه صورت که بیا ده ده درست.
یعنی ده تاسو نشه ثابته ولی چه ده تجویزی ده کنه؟
دا خودل تخپل دوی
تاسو خپل نظر په دیاره.
زما خپل نظر دا ده چې دغه قرار قضایی صادر شوی ده، دا تجویزی ده، دا یو مرحله ای ده. الا دا چې محکمه بیرته وایي چې نه دا قرار تجویزی نه ده، دا فیصله ده، بعد دغه نه بیرته ده درسته.
او اوار هغه څه چې لیکي دوی تر نظر لاندې به لیکي
ان شاء الله. دغه کوم پیشنهاد چې موږ لیکو دا به ده د نظر نه تیرو، کله چې د په قناعت وکړو بیا به لیکو موږ سره محکمې ته.
او امام حسین فکر کوي چې دا تاته ډیر فوق العاده ده؟
بس د موین صاحب خبر مونږه غوړه د قناعت دي که دا تجویزی بو، بیا مونږه محکمه هم شوم بس قبول نه لومه.
د به سبا ته دو بجې راشي.
علیم صاحب دا یو ځل چې دکان تخلیه شوی د دې امام حسین دکان، او دا وایي دا کوي چې مالونه باندې اچول شوي دي، دغه تخلیه قانونی به؟
یقینا د دغه قرار مطابق که چیرته دا نهایي ثابته شي، نو دا تخلیه قانونی و. بله.
او تاسو څه ژمنه کوئ؟ دغه تاسو چې وایي چې سترې محکمې ته به دوی راجې کوي، دا کار به تاسو څه وخت وکړئ؟
دا کار به انشاءالله سبا زه به د حقوقو ادارې ته وظیفه ورکوم چې په دې رابطه باندې دوی یو پیشنهاد وکړي د سترې محکمې عالي شورا ته. که چیرته د عالي شورا د پریکړې په اساس باندې دغه تجویزی قرار چې دوی صادر کړی دی، دا 266مه ګڼه قرار، دا نهایي و بلل شو، نو زموږ د ادارې اجراءات درست دي. او که چیرته دا نهایي ونه بلل شو او دوی حق د استیناف طلبۍ درلوده په دې قرار باندې، نو بیا دغه کوم اجراءات چې د ده په رابطه باندې شوي دي، واقعا چې د دوی حق طلب شوی دی، په هغې رابطه باندې به موږ بیا غور وکړو.
دوی په حقوقو ځینې ادعاګانې درلودې وې، هلته رشوت اخیستل شوی و. هغه تاسو به دا مسله وڅېړئ؟
یقینا حاجي صاحب هم دلته حضور لري او زموږ مسؤول مدیر هم حقوق لري. که چیرته دا ادعا په دې باندې لري او دا ثابته شي، نو د قانون مطابق موږ بیا هغه ته جزا ورکوو او دوی څارنوالۍ ته به دا معرفي کړو. دواړه حضور لري، نو دا ادعا دې په دې باندې که دی لري، مهرباني دې وکړي چې زه یې واورم.
داسې ورته پېښ یم که خلک تاسو ته مراجعه وکړي. اوس خو تاسو وکړه چې د راډیو له لارې موږ امام حسین راوستو، تاسو همیش مطبوعات سره همکاري کړی دی او همکار یې، خلک څنګه تاسو ته راورسیږي؟ تر دې زیرا رسېدل هم ګران کار دی.
زه فکر کوم چې دا یو افواه ده چې موږ د مسؤلینو ته نشو رسېدی. زموږ دروازې د هر چا په مخ باندې خلاصې دي. زه هره شپه تر اتو بجو د شپې پورې دلته کار کوم، نو زما دروازه د هېچا په مخ باندې تړلې نه ده. هر څوک کولی شي چې راشي. علاوه د دې نه شل دېرش زموږ د شکایاتو تلیفوني نمبر دی، دوی کولی شي د هغې د لارې موږ سره تماس ونیسي که مستقیما رسیدګي نشي کولی. اما د عدلی وزارت د وزیر نه نیولې د موینا او ریسانو پورې دا د ټولو پر مخ باندې خلاصه ده دروازه.
مهربانی امام حسین خان څه وایي تاسو د دې مسایل نه چې علیم صاحب ذکر وکړو تاسو څنګه راضی یې یعنی که کوم بل څه ویل لرئ کېږي چې تاسو د موین صاحب
راضی نه یم دا قرار دی قرار تجویزی نه دی که قرار تجویزی او قرار تجویزی یو مرحله دی دا قرار تجویزی نه دی نقش شوی دی بیا دې کې پیشنهاد کې خپل موین صاحب خپل پلاس کې زما اسناد نه ګوري په ستره محکمه کې پیشنهاد کې قبولوم که نایه دو حقوق پیشنهاد کی نه قبولم دا سو بار اصلی حقیقت نه نوایی
تاسو به دستر محکمه فیصله و من از ذکر چاقه خو عالی اداره داده
ولی نه دستر محکمه که وی دا قرار تجویزی دی نقض اشتباه دی بیا قبولم ولی نه قبولم بیا خپل وزارت دا پیشنهاد کی نه نایه دوم نایه دوم که پیشنهاد کی نه قبولم نایه دوم پیاو شرط قبول کم که دا محکمه نه یا اسناد ما سره دی که نای دوم پا استناف محکمه که پیشنهاد کردی دی پا دی اساس که پیشنهاد که قبول اومه
اومین سب ده با تاس خبلا پیشنهاد
اومه اصلا داغ مربوطه اداره دا اداری اجرات داغ مربوطه اداره دا خوانه کیگی دا چی ویچ زد پا دیوان قناعت ندارم دا دوی شخصی داغ ده لیکن زمان اجرات دا ماغ مربوطه اداره دا خوانه کیگی دوی مکلف دی چی دا هدایت مطابق داغ پیشنهاد ولی کیو دا سر محکمه
یعنی هم آغا تای مراحل دی پا زمونږ د هر خبرونه تر خبرې دوروسته ډېش میراوریدونکې خپل ستونزې له موږ سره شریکوي. په دې برخه کې د خوست ولایت د وی اوسیدونکو ستونزه اورو.
نوم یې احمد شاه د خوست ولایت اوسیدونکې دیارلس کاله کېږي چې د خرجیانو د ترجمان په حیث مې وظیفه اجرا کړې ده تر 2015 نه تر 2013 پورې. بالاخره په 2013 کال کې د مخالفینو لخوا نه د ښار له مخې کله چې زه د کور نه کار ته په لارم د مخالفینو لخوا نه ریموټ کنټرول بم 14 راپسې وشوله چې په نتیجه کې زه شپږ میاشتې ډېر شدید زخمي شوم او شپږ میاشتې بعد مقصد زه په خپلو دواړه خپل مې لاسه ورکړلې او اوس مزدور یم. مزدوریت نه بعد دوه میاشتې شپږ میاشتې مې په هسپتال کې تېرې کړې دوه میاشتې مې په کور کې تېرې کړې د اقتصادي مشکلاتو له وجې بیا مجبور شوم چې کار ته لاړ شم. بیا کار ته لاړم دوه میاشتې مې کار وکړلو سره وخت کې نه بعد بیا ژوند مې په خطر کې و. بیا مې جلابات ته تبدیلي واخیستله. جلابات کې مې تقریبا درې کاله کار وکړو. بیا جلابات نه کابل ته تبدیل شوم. کابل کې مې درې میاشتې وظیفه وکړه. یوه میاشت وظیفه مې وکړه وظیفې نه اخراج شوم.
اوس هم غوښتنه څه ده؟
غوښتنه مې د امریکا سفارت د امریکا لوړ پوړو چارواکو نه دغه ده چې هغه ترجمان څه چې خپل ژوند د لاسه ورکړی ده هغه ترجمانان څه چې خپل د بدن خوږه غړي د لاسه ورکړي دي دی باید هغې ته جدي توجه وکړي. ما خپل دواړه خپې د لاسه ورکړي دي. زه فامیل لرم بچی لرم میرمن لرم.
خپې د ساختګي دي؟
خپې مې مزدورې دي. په مولیا کې مې برچه خوړلې ده مزدوره یم. باید درکنده ترجمان سره چا چې خپل خپې خوږه غړي لاسه ورکړي دي باید هغو ته د ژوند زمینه مسعیده کړي. زما ژوند اوس هم په خطر کې ده. زه بدوباش یو ځای کې یو ځای نه بل ځای ته زه په ډوډا زړه نشم تللی او وظیفه نشم لرې وظیفه نشم پیدا کولی ځکه زه په خپل مزدور یم د لاس کار هم نشم کولی. څو وارې مې مقصد د امریکا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زما غږ واوري. مقصد ماته زما ژوند ته جدي توجه وکړي. زما ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو تاسو مو په دې خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د محابسو او توقیف خانو د وضعیت په اړه د دغه ریاست د امنیتي مرسیال تورن جنرال محمد عارف احمدی سره مرکه وکړو. مرکه مو چمتو ده. ستاسو ملتیا غواړو.
زیرم باید سب کپتول که پسر که ده زندانو نو ده وضعیت پاره را تو ویچه زندانو وضعیت نن سبا پا کم حالت کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله پا مجموز کولش انگوان چه وضعیت اوز خیلی ده تیر نه. هم پا ساختمان که تغییرات را گلی ده. هم پا کلون و وز معشیتی که تغییرات را گلی ده. ده اگوی ده نوسیه پا سیلول که تغییرات را گلی ده. دا مقام محترم ریاست جمهوری کوم فرمانونه چې صادریږي د هغه په تطبیق په پروسه کې هم ښېګڼه راغلی دي. دا یو لاسته راوړنه دي چې زه کولای شم ووایم چې اوس الحمدلله وضع په محبس کې ښه دي. علاوه د دینه چې شرایط یو سناسه زختي په امنیتی نه نگانه الحمدلله من خوشحال چې په مابس کې کوم جدي تعدید نشته په دا اخر کې تاسو په جریان کې تقریبا یو نیم زره پورته مونږ هغه زندانیان چې تهدید و په مابس کې خصوصا جرایم علی امنیت داخلي او خارجي په مجموع کې وایم ترورستان طالبان مونږ انتقال کړي دي د ولایتونه مرکز نه د هغه شورای امنیت مقام محترم د امر په اساس تقریبا یو زره پنځه سوه نفر د همدغه جملې نه مونږ انتقال کړي دي مابس باګرام ته. دا د عمومي په سطح کې په مابسو کې د امنیتي د نقطې نظر نه د ساتلو په نظره کې په وضع د زندانونو کې تاثیر راغلی دی، یعنی هغه مثبت تاثیر چې مونږ آرزو لرو، دولت آرزو لري مونږ رسیدلو هغه نقطې ته انشاءالله تعالی نور هم دا پروسه دوام لري چې وکلای شو مابس له تهدید نه لرې کړو چې هلته وضعیت آرام وي. خوشحاله مونږ په دغه
بندیان چې تاسې انتقال کړي دي دا افغان بندیان دي او کنه بهرنیان هم شامل دي؟
دا بهرنیان هم دي، بهرنیان هم انتقال شوي دي او داخلي هم دي. که چیرې په هماغه پروسه په هماغه کتګوري کې خارجي بندیان هم مونږ انتقال کړي دي.
بله، په ټوله کې ویلی شو چې مثلا په کوم تعداد باندې بهرني ترهګر مونږ د بندیانو په توګه لرو له ځان سره؟
تقریبا توقیفي محبوس 200 نفره، سرحد 200 نفره هغه دي. د پاکستان یوازې د پاکستانیان دي او مجموع راپور د خطن را سره نشته. که چېرې تاسو غواړئ وروسته څو دقیقې بعد هغه راپور به وګورم تاسو ته تقدیم کوم. یوازې د پاکستانیانو هغه ارقام چې ما سره دي چې د 200 نه پورته دي، ځکه دا راپور که تاسو پوښتنه وکړئ چې ولې دقیق پاکستانیان د ما تر نظر لاندې راغی، چې یو کمیسیون ته انشي و چې پاکستان ته لاړ شي د افغانانو او د پاکستانیانو د تبادلې په مورد کې سرنوشت باندې بحث وکړي. هغه کمیسیون عضویت زه لرم، د همدغه شی دپاره ما هغه راپور مې ترتیب کړو را سره و. زندانیان خارجي هم شته دي، یعنی سود آسیای میانه افرادم پکې شته دي، د ایران هم شته دي، د ګاونډیو هیوادونو او د نورو ولا ممالک یو سناسه شته دي. خو زیاتره چې دي په کمیت او کیفیت خطرناک زندانیان د پاکستانیانو چې دلته مسله نیول شوي دي، هغه د انفجار و ترور و دهشت کیفیت و کیس لري نیول شوي دي. زیاتره د غربي ممالک یا د نورو زندانیان چې دي هغه متهم د مواد مخدره دغه خرکه دي، یعنی د تروریستي کیس نه لري. د خارجیان زیاتره چې د نورو ممالک دي
منصب زیاتره وخت داسې راپورونه وي چې مثلا دغه بهر کې چې څنګ ترهګر دي یا کوم د افغان دولت مخالفین دي، دوی د ننه د دغو کسانو سره په اړیکه کې وي او کله ناکله چې د اعتصابونو راپورونه راځي مثلا یا نور وایي چې په شکل د اشکالو دی د بهر لخوا تحریکیږي. څومره دغه موضوع دقیقه ده چې دوی د باندې کسانو سره په ارتباط کې وي او د هغوی لخوا تحریک شي مثلا انتصاب ته بل شي ته بل شي ته؟
دا خبره زه تاییدومه چې دا ځینې محابسه کې امکان لري چې دا بان ګروپونه او یا دا افراد چې نیول شوي دي په زندانونو کې دي، هم د تروریستان و جرایم علیه امنیت داخلي و خارجي، هم مواد مخدر، دا نور کیسونه لکه چې د افراد اختطاف باندون عضو بي دوی ارتباط لري. زه تاییدومه دا مسله نه ردوم. ټول محابس کې دا مسله نشته، ځکه په اکثریت محابس کې تلیفونونه صفر نقطې ته رسېدلي، یعنې نشته هلته تلیفون. که چیرې تلیفون هم وي، هغه تلیفون دي چې د پیسو په شکل یعنی د هغه رهنمو د هدایت سره سم هغه تر نظر لاندې خبرې کوي، یعنی خپله که د شخصي فاملي هغه د مرز مراد کېږي دوی کولای شي خبرې وکړي. هغه د دولتي په حسابه تلیفونونه چې تر کنترول لاندې دي، نور تلیفونونه چې دوی د قاچاق غوندې ځان سره ساتي، زه دا اعترافوم چې مشکل سناسه شته دي. دا مشکل د دې دپاره دي چې هغه پیشرفته وسایل امکانات چې دا تلیفونونه خونسا کې خاموش کې، هغه فریکانس خاموش کې چې ارتباط تاسیس نه شي، اوس په مابس کې مونږ نه لرو. یو څه خدای بخش کې په مابس مرکزي کار شروع شوي دي، څو کلونه دلته دوام لري. متاسفانه مونږ دا پروژه ناکامه و، تر اوسه نتیجه مثبت نه لري. مونږ له دې نه ناراضي یو چې دا پروژه چې مونږ ورته دستګاه جمر وایو هلته نصب شوي دي، موافقه نه دي دا مسله. د دې لپاره چې د محبوسینو تلیفونونه خاموش کړي، د پولیسو تلیفون خاموش کړي دي، د زندانیانو تلیفون په بلاک فعال دي. دا نه پوهېږم چې د تاثیراتو هر چا چې مسؤول دي د هغه په بخش کې باید موږ دا بررسی کو وسیلو کار جلیان لري څو ځله موږ پیشنهادونه کړي چې دا شرایط مسایل چې دا سازګار نست چې دا تلیفونونه خاموش کړي پاتې کېږي چې دا تلیفونونه د کوم لارې نه داخلیږي په مابسته
مګر دقیق همځکه کله چې هم یو کې خاتمن هغه وسایل ورنه اخیستل کېږي
او همدغه مسله زه درته عرض کوم یو لار دا ده چې دا پایوازان چې داخلیږي خصوصا زنانه موږ دا مرات کو چې دا تلاشي دقیق نه کیږي ځکه چې کلتور عنانه د عنانه چې موږ دی
افغانه زنانه
تلاشي کیږي هغه دقیق نه کیږي هغه محرم ځایونه چې هغه غدي تر هغه سره د پورې چا نه شي کولی چې تلاشي وکړي یو دوه درې کاله مخکې دا تلاشي لږ جدي شو بیا ډېر ګنګسه پیدا شو په دا خبره کې دا یو مسله دی بله مسله لکه ماشومان چې تیریږي هلته ځي اقارب ګوري د هغه په بانه باندې دا نوره یعنی لسها رقم شان مونږ لیدلی چې په لسګونه انواع ذرایع دی کولی شي تلیفون انتقال کړي فرضا یو دا د بخار یو دیګي دی په هغه لاندې هغه تلیفون ځای په ځای په سر څو ګوري هلته پخه غذا باندې دي چې دوه منزله ورته جوړ کړي دي دې لارې نه یا هر رقم ذرایع چې دوی پوهېږي تلاش کوي چې تلیفونونه داخل کړي دا یو مسله یعنی د زندانیانو د لارې نه مونږ هغه پیشرفته وسایل امکانات ټکنالوژي نه لرو چې د ماشین نه تیر کړو بس پیشرفته ماشین نه چې په میدان هوایي کې دی په نور ممالک کې لري دوی ګوري هر شی چې تیریږي زندان ته دوی ګوري هغه نظم او مقررات عملیږي دا یو مسله بل مسله دا دی چې امکان لري چې ضعیف نفس افراد د یو هلته د محافظین چې هغوی هم دا تجارت کوندي د خپله د ګټو دپاره د قرباني ورکړي د خپله د ملي ګټې د قانوني هدایتونه چې دي دا قربان د خپله منافع د جیب وکړي او پیسې واخلي دا کار به وکړي زمینه ورته مسایل چې تلیفون ورکړي محبوسین ته بیا هم لاسته راوړنه لرو موږ په دې هغه کې کوشش کوو چې دا ارتباطات قطع وي دوی ونه کړلای شي چې خپله سرګروپونه یا باندو سره تماس ولري
تاسو د پرمختللو وسایلو خبره وکړه نن په ډیرو عادي دفترونو کې مخفي کمرې شته دی آیا موږ نشو کولی چې مخفي کمرو نه مثلا استفاده وکړو وکتل شي هلته مثلا چې څوک تلیفون کوي څنګه راوړل کیږي او وسیله د مخفي کمرو نه خو ښه راپور اخیستل کیږي
تر اوسه پورې د افغانستان په محبسو کې یوازې په پل چرخي باندې اوس دغه پروژه تقریبا تکمیلی ته نږدې شوي دي چې هلته کامره نصبی دي هغه کامره دومره توان لري چې سلی ګوري چې دوی څکه یا حرکات او سکنات د زندانیانو تعقیبي دا تلیفون خو کولی شي د کامرې نه لرې په یو ګوښه ځای کې د خپله د بلستانې لاندې دې خبرې وکړي دا امکانات شته دي یا تشناب ته لاړ چې هلته خبرې وکړي چې کامره خو اجازه نشته چې د هغه تشناب او غسلخانې ته کامره نصب چې هغه وګورو دا خو زموږ په تاسو کلتور هم دا اجازه نه لري دا یو مسله یوازې د امنیتي د نقطې نظر نه کامره نصب شي دي امکان لري چې په دا نږدې ورځو کې دا افتتاح شي چې موږ دا استقبال کړو دا پولیس نه چې دا هم یوازې په پل چرخي کې دا کار شروع شي دي او څو په د کامرې موږ په هغه کې لرو هرات کې لرو مابس هرات کې مابس مرکزي مابس کې په نورو ولایتو کې تر اوسه دا کار شروع شوی نه دی او امیدوار دي چې په آینده کې په دا ټول محبس کې دا کامره چې زیاتره د امنیتي د نقطې نه تحصیل لري نصب دا کامره چې موږ ته ګټه ورسوي
تاسو ویل چې کله نا کله داسې امکان لري چې مثلا محافظین یو شمېر محافظین دا کار وکړي په دغه موضوع کې آیا تر اوسه پرې ښکیل کسان شناسایی شوي دي هغوی مثلا عادي او قضایي څنګه تعریف شوي که څنګه
اوکې دا کار شوي دي او څو ورځې مخکې په مابس مرکزی کې ساتنمن نیول شوي وو چې ورسره دوه اویا سیم کارت ورسره وو ستنې سیم کارتونه دوه اویا دانې ورسره وو دا هلته تحقیقات ابتدایي تحقیقات شو بیا کشفي ارګانونو ته تسلیم شو دوی نور تحقیقات وکړي چې د دې سلسله او پروسیجر تعقیب کې چې چا راخلي چا ته ورکو سره کوم موضوع دا تعقیب لاندې دي تر اوسه خاط نه پروسه مخکې دا کار شوی وو نیول شوي دي افراد په دا متهم په دغه موضوع کې
زندانیانو ته دغه نشه یي مواد دغه مخدر مواد د استفادې لپاره په دې برخه کې آیا دا موضوع هم تقریبا تاسو ته ایده وایي چې دغه څه موجود دي
بله په دې برخه کې هم مشکل لرو یعنی پلان شوي تلاشي چې موږ کوو د سلولونه د خپل کورتوي او هغه طاقونه چې محبوسین ساتل کېږي موږ تلاشي کوو په دروازه کې هم تلاشي کوو بیا هم مشکلات په هماغه کې دي چې موږ پیشرفته وسایل او ټکنالوژي نه لرو امکان لري چې دا تیر شي یعنی دا څه چې وزن ډیر وي
دا امکانات نشته د ګرام په شکل کې دوا ګرام لس ګرام پنځه لس ګرام په دغه شکل کې مقدار تید دي موږ نیول شوي دي او دا په مختلف ذره داخلي زندان ته ینه داسې زندانونه چې هلته صفر ته رسېږي ویلي دي چې نشته دا مواد برسیره چې په دې چې هلته نشته کوم افراد چې معتاد دي مخکې د مابست د محیط نه باندې هغه معتاد شوي مابسته چې داخل شوي دي هغه بیا تر تداوي لاندې نیول شوي دي چې دا پروسه موافقانه جریان لري مګر متاسفانه متاسفانه اوس هم دا د راپورونه موږ ته رسېږي او زه دا نه ردوم چې په مابست کې دا مشکل شته دي چې هلته ممکن د پایواز لاس هغه نه لارې نه یا همغه مخکې چې مې درته وویل چې تلیفون نه داخلیږي کوم ضعیف النفس پولیس کوي چې هغه دا کار وکړي چې دا شرماور کار به اجرا کړي امکانه چې دوی ورته ورسېږي دا مسله رهبري د ریاست په دې معتقد دی چې دا پروسه هر رقم چې کېږي باید صفر کړي
بله یوه بله پوښتنه هغه ده چې آیا داسې مورد لیدل شوی تر اوسه پرې چې کوم زندانی چې له تاسو سره په زندان کې و هغه وروسته تر هغې چې مثلا د یو ځانګړي فرمان له مخې یا د هغه قید له مخې چې د څومره قید ختلی وي تر هغې وروسته دا کوښښ شوی بیا ځلي هماغه جرم چې مثلا پخوا دوی کړی وي بیا ځلي مثلا خصوصاً په ترهګرو فعالیتونو کې دوی بیا ځلي زندان ته راغلي داسې کوم مورد لیدل شوی تر اوسه پرې
نه تر اوسه خو زه داسې ساعت کې نه یم چې دقیقا نږدې تماس ولرم چې محبسین سره ځکه د رهبري په ساعت کې دلته خو ارقام زیات دي ده متاسفانه دا محبسین ډېر زخته
زیاتامکان
لري او دا زه نه دروم چې نه ردوم بېرته راغلي دي دا شی شته دي په هر کیسونه کې بیا تکرار که چېرې سرقت وي بیا هغه سړی چې تللي دي کوم سرقت یعنې په عموم شک نه وي چې پسلو کې دا چې د مابس نه خوشي کېږي د بېرته هماغه عمل ته اجرا وکړي هغه عمل ته رجوع وکړي یعنې سناسي شته چې هغه فیصدي ډېر ټیټ دي په دې شکل امکان لري چې دا ترور دهشتګر خلک هم چې د مابس نه خوشي شي امکان لري چې فیصدي ډېر ټیټ فیصدي هغه بېرته رجوع وکړي خپله تیر عمل ته او آشوبګري ته دوام ورکړي
بله په زندانونو کې تاسو د بندیانو لپاره کوم پروګرامونه لرئ
تعلیمي تربیه شته دي دینی تعلیم تربیه شته دي د ساینسي علوم او اجتماعي علومونه درسونه شته دي په هر صنف کې سواد او مزید اشان شته دي د هغوی سویه سره تنظیمیږي تاسو مابس موږ لرو چې زیاتره هلته حافظان د قرآن کریم هغوی ووزي فارغیږي هغه د تر امامت او تر مولوی پورې هغه فارغیږي تر لسم او دولسم او اته او د نور کته پورته موږ لرو د صنفونو درسي چې هغوی درس وایي دا شته دي علاوه د دې نه په جمع د دې نه د سنتي بخش چې د محابسو یو اساسي بخش دي یو ریاست موږ لرو چې دا پراس کې یو جنرال صاحب دې تنظیمیږي چې په ټول محابس کې باید کار سنتي منظم وي متاسفانه څه مشکل په دې بخش کې موږ دغه ته چې دا ځایونه تنګ دي ځایونه د گنجایش ظرفیت ډېر زیات نه دي مشکلات په همدې کې لرو
او ساختمان په برخه کې مثلا
مشکلات لرو خو کار شوی دی خو یعنی په ټول محابس کې یو شان نه دی ټول محابس کې یو وارې تغییر نه دی راغلی هغه محابس چې نوي بازسازي شوي دي ساختمان تغییر راغلی دي هغوی دا مشکل د صنعتي حل شوي دي هلته کاربار ډېر زیات دی
پخوا داسې موارد هم موجود ول مثلا د زندان د زندانیانو تیښته په دې برخه کې مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه اخیستل شوي
مقایسه چې موږ کوو کلونه چې تیر شوي دي دا اوس چې موږ لرو په دا نقطه کې الحمدلله دا بده پروسه اوس نشته یعنی ووایو چې په کال کې که کوم موارد پیدا شي چې هغه یو نفر دوه نفره که چیرې د هغه زندانی هر لحظه خپله د ازادي فکر کوي چې هغه لاړ شي وتښتي د قانون نه هغه دوامدار کوم جرم چې اجرا کیږي هغه مجرم دوامدار په همدغه پام کې دي چې څه لاره پیدا کوي وتښتي که زندان ته هم راشي هغه د خپله د تښتې په مسله په څلوېښت ساعت کې هغه په همدغه مورد کې فکر کوي چې څه رقم وتښتي که چیرې امکانات ورته میسر شي هغه په همدغه موضوع کې
په دې کې څومره ضعف مثلا تاسو له ساتونکو وینئ کله کله داسې موارد را پیدا کیږي
حتمي که پولیس غفلت وکړي همدغه مسله چې وایي مجرم مخکې کوشش کوي د پولیس نه لاړ شي خو همدغه موضوع دي دوامدار هغه فکر کوي که پولیس اوشار بیدار خپل وظیفې ته دوامدار متوجه اوسي کې مجرم نشي کولی چې هغه جرم اجرا کړي یا چې جرم اجرا کړه هغه د مجازات نه نشي کولی ځان ګوشه کړي قانون په هغه باندې تطبیقیږي
مونږ چې په دې مسولیت لرو چې دا زندانیان وساتو، هغه قانون ورته تطبیق کړو، چې هغه مجازات وګو وګوري. زه درته وایم چې اوس الحمدلله پولیس د مونږ خیلی بیدار دی، خپله وظیفه د چا ساتلی دی په ښه شکل ساتي، یعنی فرار نشته. خصوصا مخکې چې د گروپ گروپ دسته جمعی دا شیان کوم پیښه وشو، قندار کې یو ځل وشو، په فاریاب کې وشو، په کوم ځای کې وشو، سرپل کې دا مسله وشو، الحمدلله په تیر کال درې نویم کال کې او په دا سر نویم کال کې مونږ دا حادثه نه لرو. الحمدلله زمونږ وضعیت په دغه نقطه کې ډېر ښه دی، یعنی زمونږ پولیس بیدار دی.
مننه کوم ودا
شکر.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ